امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان حکومتی چارواکی وای چې په کابل کې د خارجیانو په یو مېلمستون د طالبانو په حمله کې دوه ملکیان او درې تنه حمله کوونکي وژل شوي دي. په قاهره کې پولیسو په هغو مظاهره کوونکو باندې اوښکې بهونکي غاز استعمال کړ چې د معذور شوي جمهور رئیس حسنی مبارک د بری وزیمه کېدو په خلاف احتجاج کاوه. او د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس د ترکیې د ستر مفتي سره یو ځای پرون د استانبول د سلطان احمد په جامع مسجد کې عبادت وکړ. دا امریکا غږ واشنگتن دی. درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر 13 کیږي. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5 بجو سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به له خبرونو وروسته په افغانستان کې د نوې کابینې د جوړولو د کوښښونو د پکتیکا په مرکز شرنه کې د احتجاجي مظاهرو په افغانستان کې د نری رند ناروغي او ترکیې ته د رومن کاتولیکانو د مذهبي پیشوا د سفر په باب زموږ د خبري اعلانو ریپورټونه واوري. بیا به یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د دې ساعت پوره خبرونه واوري.
افغان چارواکو ویلي چې په کابل کې د خارجیانو په یوه میلمستون کې د طالبانو په حمله کې دوه ملکیان او درې طالبان وژل شوي دي. حکومتي او نظامی چارواکو پرون د شنبه په ورځ خبري اعلانو ته وویل چې وسلوالو کسانو په کابل کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې په دغه میلمستون باندې یرغل وکړ او د هغه د نیولو لپاره څو ساعته ډزې وکړې. د کورنۍ چارو د وزارت نتاق صدیق صدیقي وویل چې دوه وسلوال کسان وژل شوي او دریم کس هغه بمونه وچول چې په ځان پورې تړلی وو. په دوو وژل شوو ملکیانو کې یو تن خارجي وو. دواړو د یوه نړیوال مرسته کوونکي سازمان لپاره کار کاوه. امنیتي قواو اته کسه چې د دې حملې په وخت یرغمل نیول شوي وو ژغورلې دي. هغوی شپږ افغانان او دوه خارجیان دي. طالبانو په یوه بیان کې ویل دي چې دا حمله دوی کړې ده او دا هم ویل دي چې دغه میلمستون د عیسوي دین د تبلیغ مرکز وو. په دې اړه چې د دې ځای څخه څه استفاده کېدل زید او نقیص خبرونه خپاره شوي دي. په دغه میلمستون باندې حمله د هغو یو لړ حملو په لړ کې روسي حمله ده چې په کابل کې د خلکو د هستوګنې په هغه سیمو کې کیږي چې یو شمېر سفارتونه او نړیوال سازمانونه پکې واقع دي. له بلې خوا د هلمند په ولایت کې طالبان د برتانیې په یو پخوانۍ نظامي اډه کې د افغان قواو سره په جګړه اخته دي. د هلمند ولایت نتاخ عمر زواک ویل دي چې په دې حمله کې چې طالبانو د کمپاسشن په اډې باندې کړې لږتر لږ 15 تنه افغان عسکر او 40 طالبان وژل شوي دي. چارواکو ویل چې په کمپاسشن باندې دا حمله د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده او تر اوسه دوام لري. همداراز چارواکو ویل دي چې د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې د تلاشۍ په یوه پوسته کې یوه ځانمرګه بمچوونکي لږتر لږ 15 تنه عسکر وژلي او 8 تنه زخمي کړي دي. او سپین مانی یو بیان خبره کړي او په هغه کې د افغانستان د پارلمان لخوا د دوه اړخیز امنیتي تړون او د ناتو د قواو د دریز د تړون منزورول ستایل دي. یو تړون د امریکا اردو ته قانوني واک اختیار ورکوي چې د القاعده د پاتشونو په مقابل کې وجنګیږي او افغان امنیتي قواوې وروزي. بل تړون ناتو ته قانوني صلاحیت ورکوي چې وروسته له هغه چې د دې کال په پای کې نړیوالي امنیتي قواوې د افغانستان څخه ووزي ملاتړ کوونکي ماموریت ته دوام ورکی. د مصر پولیسو په هغو څه د پاسه زورو تنو مظاهرچانو باندې اوښکې بهونکي غاز او د اوبو بمبې استعمال کړي چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک ته د براءت ورکولو له کبله په قهر سوي دي. په ښاغلي مبارک باندې په 2011 کال کې د حکومت مخالفو مظاهرچانو د وژلو تور لګېدلی وو. د مبارک طرفدارانو پرون د شنبه په ورځ د محکمې په تالار کې دننه د خوشي نارې وهلې او نورو د باندې د انتقام او عدالت غوښتنې کولې. مبارک د اداري فساد او رشوت خوري د تورونو څخه هم تبرئه سو، مګر څنګه چې په هغه باندې مخکې د غبن او اختلاس تور لګېدلی و او له دې کبل د درو کالو بند سزا پراختلې وه، نو هغه به د یوه روغتون په زندان کې د دې بند موده تېروي. د ښاغلي مبارک د کورنیو چارو وزیر او شپږ نور لوړ پوړي امنیتي چارواکي هم تبرئه سوي دي او د مبارک په دوو زامنو باندې د رشوت خوریو تورونه هم معاف سوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ کله چې د استانبول د مفتي رحمي یاران څنګ ته ولاړ و، دواړه لاسونه یې ټینګ نیولي او سر یې ځوړند کړی و. مفتي یاران د ترکیې د سلطان احمد د 18مې پیړۍ په جامع جومات کې چې په شنه مسجد هم مشهور دی لمونځ ادا کاوه. پاپ ترکیې ته په درې ورځني سفر تللی او پرون یې دوهمه ورځ وه. د کاتولیک کلیسا دغه مذهبي مشر په استانبول کې په یوه لویه کلیسا کې په عام حضر کې د کاتولیک مذهب د عبادت مراسم هم ترسره کړل. فرانسیس د عیسویانو د کاتولیک مذهب څلورم مشر یا پاپ دی چې ترکیې ته سفر کړی دی. د تایوان جمهور رئیس مانګ یو وروسته له هغه استعفا وکړه چې د هغه د چین طرفدار ګوند په محلي انتخاباتو کې تر هغه چې پیشبینی کېدله ډیره سخته ماته وکړه. د تایوان صدر اعظم یانګ هوا پرون د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دی د نېشنلیست ګوند د دغې سختې ماتې مسؤلیت په غاړه اخلي. دغه ګوند چې کومینتانګ هم نومیږي په اتو ښارونو او سیمو کې چې پلازمینه تایپی چې د اوږدې مودې قوي مورچلې و هم پکې شامله ده، لوړ پوړي چوکۍ بایلودلې دي. د انتخاباتو نتیجې دې ته اشاره کوي چې رای ورکوونکي د جمهور رئیس او د چین سره د هغه د قوي اړیکو ساتلو له کبله راضي نه دي. د نېشنل ګوند دغه ماته به په 2014 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې هم د هغه په تاوان تمامه سي. ترکیه ویلی چې د کوردانو دا ادعا چې وایي د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو د سوریې په سرحدي ښار کوبانی باندې د ترکیه د خاورې څخه حمله کړې درواغ دي. د ترکیه د صدر اعظم احمد داود ګولو د دفتر په یو بیانیه کې پرون د شنبې په ورځ ویل سوي دي چې امنیتي قواو د سرحد په اوږدو کې ټول ضروري اقدامات ترسره کړي دي. یو کوردي چارواکي او په برتانیه کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د ابزرویټوري مؤسسې ویلي چې یو موټر چې په کوبانی کې د موټر بم کار ځنې اخیستل سوی د شنبې په ورځ د ترکیې د سرحد څخه اوښتی و. کوردان دا هم ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي د غراز په ترکیه کې د غنمو د سیلوګانو څخه په کوبانی باندې حمله کوي. انقرې تل د کوردان دا نظر رد کړی دی چې ترکیه د اسلامي دولت د ډلې سره همکاري کوي او وایي چې دغه ډله د ترکیې امنیت هم ګواښ دی. ترکیه تر اوسه زړه نازړه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې چې غواړي د اسلامي دولت جنګیالي د سوریې څخه وشړي شامل سي کنه. کوردي قواوې چې د ائتلاف د هوایي حملو ملاتړ ورسره دي د څه د پاسه درو میاشتو را په دې خوا د کوبانی د کنټرول لپاره د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو سره په جګړو اخته دي. د نایجیریا جمهور رئیس ګودلک جاناتن ویلي چې د تروریستانو د تعقیبولو لپاره به چې په یوه جامع جومات یې حمله کړې د اتیاو څخه زیات لمونځ کوونکي وژلې دي ټول ځایونه ولټوي. په دا حمله کې لږ تر لږه 100 کسه زخمي شوي هم دي. شغل جاناتن پرون د شنبې په ورځ یو بیان خپور کړی او د خلکو څخه غوښتي دي چې د ملک د تاریخ په دغه امتحاني شیبه کې بې تفاوته پاتې نسی او د دشمن سره د مقابلې لپاره یو موټی سي. د فرانسې په خوانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د خلکو د تحریک د اتحادیه په نامه د محافظه کار ګوند مشري ګټلې ده چې دا کار په 2019 کال کې د فرانسې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د کامیابۍ لپاره مهم بلل کیږي. د دغه ګوند چارواکو ویلي چې شاغل سرکوزی 3.5% رای وګټلې. ځینې کارپوهان وایي چې هغه تر هغه چې پیشبینی کېدله کم شمیر رای ګټلې دي. په 2014 کال کې هغه د دې ګوند د غړو لخوا 15% رای ګټلې وې او د ګوند رئیس او درې کال وروسته د فرانسې د جمهور ریاست انتخابات هم وګټل. او روسیه یو نوی بین القاروي توغندی چې د اوپتل څخه توغول کیږي او زروي کوپري انتقالولای سي په بریالي توپ سره آزمویل دي. د روسیې د دفاع وزارت ویل دي چې د بولاوا په نامه دغه توغندی د جمعې په ورځ په شمالي منجمید قطب کې د بیرنګ په سمندرګي کې د یو زرهوي اوبتل څخه توغول شوی دی. دغه وزارت وویل چې د دې توغندي ازمویشتي کوپري د روسیې په لیرې ختیځ کې د کامچتکا په ټاپو وزمه کې خپل هدف ته رسیدلی دي. ویل کېږي د بولاوا دغه توغندۍ 8000 کیلومتره واټن وهلی او تر لسو پورې زرهوي کوپري انتقالولی سي. بولاوا یا ګورس توغندۍ د 2009 کال په دې خوا تر کار لاندې و. پخوانی ډیری ازموینې ناکامې شوې وې، مګر هغه تیره میاشت فعال سو او د مځکې، سمندر او هوا درو خواو څخه د روسیې د زرهوي وسلو د پروګرام یوه مهمه برخه سوه. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوریدل. تاسو واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او یو 40 دقیقې کې او دا هم زمونږ لومړی موضوع. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وای چې د ده او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ د نوې کابینې د جوړولو په سر په خبرو کې پرمختګ شوی دی. په موقع له کابل نه زمونږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي یووالي د حکومت د کابینې جوړېدو په برخه کې د ده او جمهور رئیس غني ترمنځ په خبرو کې ښه پرمختګ شوی او تمه ده چې ژر به دوی د کابینې جوړېدو په سر یو موافقې ته سره ورسیږي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ په کابل کې د پروان ولایت د مخورو سپینګیرو یوې غونډې ته په وینا کې د نوي حکومت د کابینې جوړېدو په برخه کې د ده او جمهور رئیس اشرف غني ترمنځ په خبرو کې ښه پرمختګ په باب خبرې وکړې، خو په بابي د توزیاتو لور کول نه ډډه وکړه. وی ویل چې د کابینې په سر موافقه به ژر اعلان شي.
اما قدر خدمت شما میگم که در مورد تشکیل کابینه، در مورد مشخص شدن پست،
خغلی عبدالله ویل همزور و تاسو ته ویل شم چې د کابینې او د څوکیو د ځانګړي کېدو په برخه کې پرمختګ شوی دی. په ځانګړي ډول په تیرو یو دوه ورځو کې جزئیات په دې بشپړې موافقې وروسته د ټولو د خبرولو لپاره اعلان شي. د افغانستان اجرایي رئیس د نوې کابینې د جوړېدو برخه کې دغه پرمختګ په باب دا خبرې په داسې حال کې کړي چې تېره اونۍ د افغانستان ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي دغې جرګې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې سرپرست وزیرانو نور مشورت له لاسه ورکړی او په کار دي چې جمهور رئیس ژر نوې کابینه جوړه او ولسي جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره واستوي. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس ته نږدې منابع وایي چې دا دواړه مشران د ډېرو وزارتونو په سر موافقې ته رسېدلي، خو لا هم په ځینو څوکیو د دواړو مشرانو ترمنځ موافقه نه ده شوې. د ولسي جرګې غړی د حسین علیمی بلخی چې د خاغلی عبدالله لاړهخه د کابینې جوړېدو په سر په خبرو کې برخه لري وایي چې تر اوسه لوړه لوري په شلو وزارتونو سره موافقې ته رسېدلي دي. سید حسین علیمی بلخی امریکا غږ ته ویل چې دوی خبرې لا هم دوام لري. خاغلی بلخی ویل د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو وزارتونو موافقه شوې ده. دواړه لوري د دغو وزارتونو لپاره د وزیرانو په لټون بوختي. همداشان د پاتو وزارتونو په سر هم خبرې روانې دي چې دا څرګنده شي چې کوم ټیم هلته خپل کاندید معرفي کړي. موږ هیله لرو چې په یو یا دوه ورځو کې دا کار بشپړ شي او د لندن د کانفرانس جوړېدو د مخه د کابینې لیست ولسي جرګې ته واستو. د افغانستان د جمهوري اسیاد ویان نظیف الله سالارزي امریکا غږ ته وویل چې د کابینې جوړېدو په سر سلا مشورې لا روانې دي او د کابینې جوړېدو په برخه کې پرمختګ شوی دی. جمهور رئیس او اجرایي رئیس تمه لرله چې بله اونۍ په لندن کې د افغانستان په هکله په نړیوال کانفرانس کې په د نوو وزیرانو سره برخه واخلي، خو دغه دواړو مشرانو ترمنځ د کابینې د څوکیو د ویش په سر جنجال او هم د کابینې د غړو په سر د دواړو خواوو ترمنځ د موافقې ترلاسه کولو په برخه کې د خبرو اوږدېدل د دې سبب شوي چې دا کار به د لندن د کانفرانس جوړېدو د مخه ترسره نه شي. خو جمهور رئیس او اجرایي رئیس ته نږدې منابع وایي چې دا دواړه مشران هڅه کوي چې لږ تر لږه د لندن کانفرانس ته د سرپرستو وزیرانو پر ځای د نومول شوو وزیرانو سره لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې پرون د شنبه په ورځ په سلګون خلکو مظاهره وکړه. هغه د یحیی خیلو پولیسوالۍ کې د ځانمرګي برید خندنه وکړه او د پکتیکا د ولایتي چارواکو د برطرفه کولو غږ وکړ. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیکا په مرکز خرانه کې د غسلګونو مظاهره کوونکو د یحیی خیلو ولسوالۍ د تیرې اونۍ د ځانمرګي برید د غندلو ترڅنګ له جمهور رئیس اشرف غني څخه په کلکه وغوښتل چې د دې ولایت په رهبرۍ کې ژور بدلون راولي. دغو مظاهره چانو چې د رخ پر ټوټو د لیکل شوي شعارونو سره یو ځای د خرانې ښار په مختلفو کوڅو او وټونو کې وګرځېدل، د ځایي حکومتي مقاماتو او په ځانمرګو او نورو بریدونو کې د ملکي تلفاتو پر خلاف یې شعارونه ورکول. د پکتیکا د خرنې دغو مظاهره چانو په دې ولایت کې پراخه نا امني او د خلکو لپاره د اسانتیاو نه برابرول د والی او امنیتي چارواکو د ناسم مدیریت او بې کفایتۍ نتیجه وبلله. دوی له حکومت او غوښتل چې اوسني ولایتي چارواکي له دندو لرې او د عدالت میز ته کش کاږي، او دغه راز د پکتیکا د وروستي ځانمرګي بریج چې تر شپېته زیات کسان پکې ووژل شول، عاملین پیدا او په علني توګه ورته سخته سزا ورکړي.
د یاخیل ولسوالۍ پیښه په کلکو ټکو غوندي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې عاملین دې پیدا او محکمه دې کړي. د پکتیکا مدني ټولنه او ولسونه د پکتیکا په رهبرۍ کې د ژور بدلون غوښتنه کوي. د یاخیل ولسوالۍ د پیښې له قربانیانو سره د دولت او د هیواد شتمن وګړي مرسته وکړي ترڅو یې زخمونه ټاکور شوي وي او ځانونه مې په دې غمیزه کې ورسره شریک کړي.
مدنی ټولنو او قومي مشرانو په دغه لاریون کې د پاکستان د جمعیت اسلام د ګوند مشر مولانا فضل رحمان هغه خبرې هم وغندلې چې په ترڅ کې سمونه مخکې په افغانستان کې جهاد روا بللای. دوی د افغانستان له نوي حکومت او غوښتل چې د هیواد په کورنۍ چارو کې د بهرانیانو په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران د هر ډول مداخلې مخنیوي وکړي.
په پاکستان کې بشمار کفار ګرځي راګرځي تجارتونه کوي. اډي د بي پلوټ اډي په پاکستان کې دي، خو په پاکستان کې تر اوسه پورې د موږ دینی عالمانو جهاد فتوا نه دا ورکړي، خو د پاکستان ملا فضل رحمان هغه
کافر ده، کافر ده،
مرګ روا ده، مات په ملا فضل رحمان، مات په ملا فضل رحمان.
پکتیکاوالو د لاریون په پای کې په یو پریکړه لیک کې ویلي چې نور په دې ولایت کې اوسنی حالت نشي زغملی، او خبرداری ورکړی چې که حکومت د دې ولایت پر رهبرۍ کې بدلون را نه ولي، خپلو اعتراضونو او مظاهرو ته به دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د پکتیکا په یحیاخیلو ولسوالۍ کې د یوه ځانمرګي برید په نتیجه کې تر شپېته زیات کسان ووژل شول، د دې ولایت د خلکو له لورې پر ځایي حکومتي چارواکو سخت انتقادونه شوي. د پکتیکا یاد شوی وروستی ځانمرګی برید په تیرو څو کلونو کې د ارګون ولسوالۍ تر موټر بم برید وروسته چې تر اتیا زیات کسان پکې وژل شوي وو، دویمه خونړۍ پیښه بلل شوې. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه وا نه خیست. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9:03 د څو خبرونو غټ ټکی او ځل بیا واورئ. چارواکي وایي چې په کابل کې د خارجیانو په یوه میلمستون د طالبانو په حمله کې دوه ملکیان او درې تنه طالبان وژل شوي دي. طالبانو په یوه بیانیه کې ویلي دي چې د حمله کړې ده او دغه میلمستون د عیسویانو د تبلیغ مرکز و. له بلې خوا سپینې ماڼۍ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د افغانستان د پارلمان لخوا د دوه اړخیز امنیتي تړون او د ناټو د قواو سره د افغانستان د حکومت د یو ځانګړي تړون د منظورولو له امله دغه اقدام ستایلی دی. د مصر پولیسو په قاهره کې په هغو مظاهره کوونکو باندې اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ او بې پرې وشیندلې چې د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د بری ذمه کولو له کبله په قهر شو او مظاهره کوله. د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک فرقې مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ د استانبول په تاریخي جماعت کې د ترکیې د مفتي اعظم مفتي رحمی یاران سره یو ځای په جماعت کې عبادت وکاو. د تایوان جمهور رئیس مانګ یو وروسته له هغه استعفا وکړه چې په محلي انتخاباتو کې د چین طرفدار ګوند بده ماتې وخوړله، او ترکیه وایي چې د کوردي اغیانو دا خبره درسته نه ده چې د اسلامي دولت جنګیالو د سوریې د ترکیې له خاورې نه د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوبانی باندې حمله کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس چې ترکیه ته په رسمي سفر تللی دی، پرون د شنبې په ورځې په استانبول کې مهم تاریخي آثار ولیدل. او هم د ترکیې د ارتودوکس نصرانیانو له مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. د امریکا غ خبریال ډوریان جونز په استانبول کې د پاپ فرانسیس مصروفیاتو ته ژوره کتنه کړې ده چې دا د مهم ټکي به زه سید سلیمان شاه ته ستا دروورم.
Kitap Milattan sonra 1. yüzyılda Yunan Dioskay tarafından yazılmış.
Estaşkito Dioskay
Dioskay. Pap Francis Che Dorazi په استانبول کې پاتې کیږي. د شنبه په ورځ د استانبول د ستر مفتي په ملګرتیا د سلطان احمد تاریخي مسجد وکړ. دغه مسجد د ابیرنګ جماعت په نامه هم مشهور دی. د ترکیې ستر مفتي ورته د قران کریم د سورې مریم څو آیاتونه واورول چې د بیبي مریم علیه السلام د پاکۍ په باب نازل شوې دي. د ترکیې مطبوعاتو ریپورت ورکړ چې پاپ فرانسیس ډیره ارزو لرله چې په دغه تاریخي جماعت کې عبادت وکړي. کوم لوړ پوړي ماموران چې د هغه سره ملګري وایي د پاپ مقصد دا و چې په دې ډول د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمنځ د ښه نیت او تفاهم لپاره فضا رامنځته کړي. څو شېبې په آرامه هلته د خدای تعالی د عظمت او کبریا په باب سوچ او فکر وکړي. پاپ په استانبول کې د های صوفیا پخوانی جامع مسجد ته هم ورغی. دغه تاریخي مسجد چې له زر کلونو زیاتې مودې پورې د نړۍ د عیسایانو تر ټولو مقدسه کلیسا وه، تقریبا 1500 کاله پخوا د ترکیې د عثماني خلیفه لخوا د استانبول د نیولو په تعقیب په جامع مسجد باندې تبدیل شوه. کله چې د عثمانیانو خلافت سقوط وکړ، د مصطفی کمال اتاتورک د حکومت په زمانه کې په یو موزیم بدل شو. پاپ د ترکیې د مختلف فرقو له عیسوي مشرانو سره د دغه ښار په هولي سپیریټ یا روح القدس کلیسا کې ملاقات وکړ او په ګډه سره عبادت وکړ. د ترکیې د کاتولیک فرقې یو راهب فادر فرانس کلینګر فرانسیس د سفر په باب خپل خوښي په دې ټکو کې څرګنده کړه.
آی ام جاست هپی because it's strengthening the positions of the small churches here.
برات کې ډېر خوشاله شوم ځکه چې په ترکیه کې د نصرانیانو د مختلف فرقو روحیه لوړ کړه. اها مې مونږ ته یو نوی روحیه راو بخله. د تیری وی پیړې په دوران کې په ترکیه کې د سایانو شمیر ډېر زیات کم شوی دی چې اوس د ترکیه د ټول نفوس 1% برخه ده. د کاتولیک فرقې یو پیرو ترکیې ته د پاپ فرانسیس د دې سفر د اهمیت په باب ویل.
It's very important that the two representatives of the Orthodox Church and Catholic Church they are meeting.
زه دې ملته دراتک نه د زړه د کومې قدردانی او مننه کوم. د امنیتي وجوهاتو له امله ترکیې ته سفر دومره آسان کار نه و، خو پاپ وکړ. دا خبره ډیره مهمه ده چې د ارتودوکس او کاتولیک فرقې مشران سره لنږدې وګوري. د کاتولیکانو مذهبي مشر ترکیه ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې په سوری او عراق کې د اسلامي دولت جنګیالي د ترکیه سرحد ته څیرمه پراته دي او ګمان کیږي چې اسلامي دولت په استانبول کې هم پټې ارتباطي هستې لري. د ترکیه حکومت د دغه خطر په نظر کې نیولو سره ډېر کلک امنیتي تدابیر نیولي وو، خو د رومن کاتولیکانو د پخوانیو مذهبي مشرانو د تعامل برعکس چې خارج ته به د سفرونو په دوران کې معمولا په زیرې لرونکو موټرو کې ګرځېدل، پاپ فرانسیس د مرمۍ ضد په یو مخصوص زیرې لرونکي موټر کې د کېناستو نه انکار وکړ او په یو عادي تیز رفتار موټر کې کېناست. فرانسیس ته یکشنبه په ورځ په استانبول کې د نړۍ د اکیومینیکل فرقې له ستر راهب بارتو لیمیو سره ملاقات کوي. دغه فرقه چې مرکز په استانبول کې ده په ټوله نړۍ کې له 250 میلیون نه زیات پیروان لري. د روم د عیسایانو ترمنځ تقریبا زر کاله پخوا ژور انشقاق او بیلتون رامنځته شو. په څو ډلو باندې وویشل شو. 50 کاله کېږي چې د هغوی د یو ځای کولو لپاره کوښښونه شوي دي، خو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال د تبرکلوز یا نری رند ناروغۍ له امله 10,000 کسان مړ کیږي. د دغه وزارت سرپرست میرمن سوریا دلیل د خبره د شنبه په ورځ په کابل کې د جاپان د سفارت او د روغتیا د نړیوال سازمان ترمنځ د مرستو د وټړوند لاس کېدو په محل کړی ده. نور تفصيلات به په هغه ریپورت کې اورو چې کمال شاه عارف له کابل نه راغلي.
د عام روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د جاپان په مالی مرسته په هیواد کې د توبرکلوز ناروغي د لمنځوړلو نوي هڅې پیل کړې دي. د دغه همکاروي تفاهم لیک چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د پنځشنبه په ورځ د جاپان دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د عام روغتیا وزارت سرپرستی سوریا دلیل د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل یا د سوي مرسته به د 3 کلون لپاره د توبرکلوز په درملو او په دې برخه کې پر نور لار چارو ولګول شي.
په دغه سند کې په افغانستان کې د روغتیاي تاسیساتو لپاره د توبرکلوز ضد درمل او د لابراتوارونو ضروري مواد شامل دي چې د جاپان په مالی مرسته او د WHO او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په همکاري پلي کیږي. لدې سربیره به په دغو درې کلونو کې 115 نوي روغتیاي کارکونکو ته روزنه ورکړل شي.
د امیر روغتیا وزارت سرپرست وايي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ورکړو شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې 10,000 کسان د توبرکلوز ناروغي له امله مړه کیږي. د امیر روغتیا وزارت معلومات لمخې همدارنګ هر کال په هیواد کې د توبرکلوز 850 نوي پیښې ثبتېږي. میرمن دلیل وايي اوس مهال په ټول هیواد کې د توبرکلوز د ناروغي د تشخیص او تداوي 1,300 مرکزونه فعالیت کوي. په همدې حال کې په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی ویل چې جاپان په افغانستان کې د روغتیا پالنې په ځانګړې توګه د توبرکلوز ناروغي د مخنیوي په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دی وايي په پای کې غواړم ټینګار وکړم چې په خپل کارونو کې لامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان سره د متخصصینو د ټیم په توګه د دې پروژې د بریالیتوب لپاره کار کوو. د جاپان سفیر په وینا له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره جاپان 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. توبرکلوز ساري ناروغي ده او د انسانانو سږي تر خپل اغیز لاندې نیسي. د دغه ناروغي د متخصصو ډاکټرانو په وینا یاد سوی ناروغي یوه ساري ناروغي ده او ډېر د ټوخي له لارې بل شخص ته انتقالېږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جوی بایدن نه په دې وروستیو وختو کې ترکیه ته سفر کړی و چې هلته د ترکیه د جمهور رئیس رجب اردوان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره لیدنه کړې وه. په بین المللي ائتلاف کې د ترکیه رول د ایجنډا په سر کې و چې د عراق د اسلامي دولت په نامه ډله او لیوانت یا اسل کمزور یا ماتې ورته ورکړي. ترکیه د عراق د نوي حکومت سره په تماس نیولو او همکاري کولو کې پوره مشري څرګنده کړې ده چې په دې کې اربل او بغداد ته د ترکیه د صدر اعظم داود اوغلو سفر کول هم شامل دي. امریکا او ترکیه دواړه په ګډه کار کوي چې عراق او سوریه ته د خارجي جنگیالیو د ورتګ او بیرته د وتلو مخه ونیسي او مالی بهیر ورباندې بند کړي. امریکا او ترکیه د سوریه په ارتباط په هغو کوشونو خبرې وکړي چې غواړي په اسل باندې د پټېدو ځایونه ان بند کړي، د سوریه مخالفین قوي کړي او دغه جنجال ته دې د خبرو له لارې حل پیدا شي چې بالاخره بی د بشار الاسد له رژیم نه سری انتقالي حکومت ته ووځي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او جمهور رئیس اردوان په هغو کوشونو باندې هم خبرې وکړې چې هدف یې د میانروا مخالفو قواو روزنه او په وسلو سنبالول دي. ترکیه په سوریه کې د دوامدار جنگ په نتیجه کې درون بشری پیټه اوچتوي. د سوری تقریبا 1.6 میلیون مهاجر د ترکیه له سرحد نه تیر شوی دي. ترکیه ورته ټول بشری مرستې برابروي چې په دې کې سرپناه، روغتیایي چارې، خواړه او جامې شامل دي. امریکا څه باندې 3 میلیارد ډالر بشری مرسته کړې ده چې دننه په سوریه کې د بې ځایه شوو سوریایانو کړاوونه کم کړي او په ګاونډي ملکونو کې په مهاجرو باندې ولګول شي، چې په دې کې هغه 222 میلیونه ډالر هم شامل دي چې د هغو بین المللي بشري موسسو لپاره تخصیص شوي دي چې د ترکیه د حکومت سره کار کوي. خاغلی بایدن ویلی امریکا د قبرس په باره کې اجمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د کوشونو ملاتړ کوي چې د سیمې او قومیت له مخې دغه ټاپو سره متحد کی. په دې برخه کې هلته د رسیدلو لپاره یو ظرفیت موجود دی چې په سیمه او دغه ټاپو کې هر چا ته ګټه رسیږي. امریکا او ترکیه د شپېتو کالو متحدین دي. ښاغلی جو بایدن وویل موږ له نږدې نه کار کوو چې یو ځل بیا د اوسني وخت د ډیرو جدي ستونزو غم وخورو او د ترکیه او امریکا ترمنځ ستراتیژیک انډیوالي لا نوره پسې قوي شي.
دا سر مقاله چې تاسو واوریدل د متحده ایالاتو د حکومت نظر څرګند کوم محترم اوریدونکو پته شو و څو شیبو کې زموږ د خبرونه پاتې رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کوي. اوریدو ته بل نظر کوو.
رادیو آشنا صدای